دیم برنامه یک ساعته دیگر از سالی محمد سالی پیشکش میکنه. سالی سلام و صبح بخیر.
و علیکم السلام. ډیره مننه امید مرزبان تاسو ستړي مسی اوریدونکو ته از مال خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر نوه بجو ده په راپورونه کې اوري که څام د کندهار د ولایتي شورا مشر وی په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استاد چې کابل ته پلاره و په غزنی کې تشتول سوی خو د میرمن فریبا احمدی کاکړ کورونی وی چې هغه ترکیه ته په رسمي سفر تللې ده. نن دوشنبه د زمری اسد 28 د اگست 12 خبرونه په خبرونو لیو له حمیدی عثمان هارون څخه یوري.
د ولسی جرګې د استاد فریبا وایي د کاکړ خاوند وایي واستوالو طالبانو میرمن کاکړ نه د تختولې. د ناټو چارواکي وایي د افغانستان په ختیځ کې درې سرتیري وژل شوي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې په عراق کې د القاعده شبکې د اختر د ورځو د هغو بمي چاودنو مسؤلیت واخیست چې پکې څلور اویا کسان وژل شوي دي. پوره خبرونه واوري. په ولسی جرګې کې د کندهار د استازي فریبا واحدی کاکړ خاوند د خبر رد کړ چې وایي میرمن کاکړ د وسلوالو کسانو لخوا تختول شوې ده. حاجی محمد داود ازادي رادیو ته پرون ویل چې د هغه میرمن د شنبه په ورځ په رسمي سفر ترکیې ته تللې ده. داود ویل دا سراسر پروپاګاند دی. دوی په رسمي سفر د پارلمان له طریقې څخه ترکیې ته تللې دي.
سراسر پروپاګاند دی. حرکت کری دی ترکیه کی دی رسمی سفر لری پر رسمی سفر دی تل دی ترکیه تا دی پارلمان دی طریقه سفر.
د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان هم وایي تر څو چې امنیتي چارواکي خبر ورنه کړي دوی څه نشي ویلی. خو د کندهار د ولایتي شورا رئیس سید جان خاک رضوال ازادي راډیو ته وویل چې فریبا واحدی کاکړ له خپلو څلورو ماشومانو موټر چلوونکي او آشپز سره یو ځای له کندهاره کابل ته په لاره کې تختول شوې ده. ښاغلي خاک رضوال زیاته کړه چې ښایي په دې پیښه کې وسلوال غله لاس ولري او ښایي هدف یې د پیسو ترلاسه کول وي. تر دې مخکې په غزنی کې یوه حکومتي چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته د میرمن کاکړ د تختول کېدو خبر تایید کړی و. د ناټو او امریکا چارواکي وایي چې پرون د افغانستان په ختیځ کې درې امریکایي عسکر وژل شوي دي. د امریکا یو پوځي چارواکي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ناټو تر قماندې لاندې دا درې عسکر په پکتیا کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوي دي. دا په روانه میاشت کې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د پوځي تلفاتو او اواله وار دی. وسمحال په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ څخه باندې یو لک سوله ساتي ځواکونه خدمت کوي چې اتش پیته زارې د امریکا د متحده ایالاتو دي. ټاکل شوی چې د ناټو پوځي ځواکونه د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووځي. افغانستان بیا نامیبیا ته ماتې ورکړه. د کرکټ په یو ورځنۍ مسابقه کې پرون افغانستان د نامیبیا په وړاندې مسابقه وکړه. پچا نامیبیا وګټله او د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړه. افغانستان ته په دوه باندې شپږ څلوي خورونو کې د خپل ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د 149 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې وکړې شول د خپل 50 لوبغاړو په سوځېدو سره هدف یوازې 4 باندې 1.5 خورونو کې پوره کړی. د افغانستان ته د مخکې هم نامیبیا ته په یو ورځنۍ او بل څلور ورځنۍ مسابقه کې سخته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې د راتلونکي شنبه په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ای ډله کې له نیپال سره مسابقه وکړي. پام وکړئ څو سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته. په عراق کې د القاعده شبکې څنګه د اختر پر مهال د شویو هغو بمي بریدونو مسؤلیت واخیست چې له کبله یې 4 اویا کسان ووژل شول او په سلګونو نور کسان ټپیان شول. دې ډلې ویلي د عراق د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په بدل کې په دې هیواد کې د شنبې په ورځ بمي او ځینې نورې حملې تنظیمې کړي. زیاتره دغه بریدونه پر سماوارونو، مارکیټونو او د شیاګانو تکیهخانو ته نږدې وشول. چارواکي وایي د شنبې په ورځ په عراق کې 4 اویا کسان وژل شوي وو چې دا د روژې میاشتې تر ټولو خونړۍ ورځ وه. دا بریدونه دا سال کې کېږي چې څو اونۍ مخکې القاعده شبکې پلازمینې بغداد ته څیرمه پر زندانونو حمله وکړه او د سخت دریځو وسلوالو په ګډون یې په سلګونو بندیان خوشې کړل. دغو وسلوالو د تاوتریخوالي د زیاتولو ګواښ کړی و. په مصر کې امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار به د محمد مرسي د پلویانو پر ضد اقدامات پیل کړي. د مصر چارواکو د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط پرون ویل چې امنیتي ځواکونه به په قاهره کې د محمد مرسي د پلویانو د تحسن د دوو کمپونو د خوارولو هڅه وکړي. داسې ګڼل کېږي چې دا اقدام ښایي د تشدد سبب شي. د مصر اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي څه باندې یوه میاشت مخکې د دې هېواد د پوځ د مداخلې په نتیجه کې له واکه لرې شو. د محمد مرسي پلویانو تعهد کړی چې د هغه د برحاله کېدو تر وخته به خپلو اعتراضي مظاهرو ته دوام ورکړي. د بل خبر له مخې بیا د مصر پوځ وایي چې په سینا کې د مشکوکو وسلوالو پر یوه غونډه د پوځي هلیکوپټرو په حمله کې 25 مشکوک وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. د مصر د پوځ یو وایاند ویلي چې د عملیات د یکشنبه په شپه د سینا په شمال کې ترسره شوي دي. په سینا کې د جمعې په ورځ هم 15 مشکوک وسلوال په هوایي حمله کې وژل شوي وو. د راپورټونو پر اساس دې کسانو پر اسرائیل د راکټي حملو پلان درلود. بلخوا د اسرائیل یوې وزارتي کمیټې د امریکا په منځګړیتوب د سولې خبرو ته د لارې هواریدلو لپاره د 26 تنه فلسطیني بندیانو خوشي کېدل تصویب کړل. دا به د 104 بندیانو د 4 ډلو لومړی هغه وي چې تیره میاشت اسرائیل له خوشي کېدو سره موافقه وکړه. تیره شپه دا وروستۍ پریکړه په داسې حال کې وشوه چې ټاکل شوې د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ په اسرائیل او لویدیځه غاړه کې خبرې اترې پیل شي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې په 2010 کال کې د یهودانو د میشت ځایونو د جوړېدو لپاره سره سمې بندې شوې. د دواړو لوریو ترمنځ مخامخ خبرې تر 3 کلن ځنډ وروسته تیره میاشت په واشنگټن کې د امریکا په منځګړیتوب بیا پیل شوې. فلسطینیانو تر دې مخکې ویلي وو تر څو چې اسرائیل په اشغال شوې سیمه کې د میشت ځایونو جوړول بند نه کړي له تل ابیب سره مذاکرې نه کوي. هاورسته خبر دا چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې د پخوانی تختیدل قراردادي مامور ادوارد سنودن پلار وایي چې د خپل زوی د لیدو لپاره د روسي ویزه ترلاسه کړې ده. لانس سنودن نه دی ویلي چې څه وخت روسیې ته ځي. هغه پرون د امریکا یوې تلویزیوني شبکې ABC سره په مرکه کې وویل چې هیله لري زوی یو وخت بیرته خپل هیواد ته ستون شي، خو فکر نه کوي چې محکمه به یې عادلانه وي. د ادوارد سنودن مدافع وکیل هم روسیې ته د تګ لپاره ویزه اخیستې او وایي چې ډېر ژر به مسکو ته ولاړ شي. ادوارد سنودن د امریکا د استخباراتو د ادارې د پټو معلوماتو د افشا کولو په خاطر د امریکا حکومت په جاسوسۍ تورن کړی دی. د روسیې د حکومت لخوا سنودن ته د موقت پناه ورکولو پریکړه د دې سبب شوه چې په راتلونکي میاشت کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې پلان لغوه شي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 30 دقیقې شوې. اته بچی او اته دقیقې سوې د خبرونه تر 9 بجو د پوره پرونی کوي چې که څه هم پولیس جرګه کې د کندهار د خلکو استاذ فریبا کاکړ خاوند وي مېرمنې پر رسمي سفر ترکیه ته تللی، خو د کندهار د ولایتي شورا مشر وي.
ویلونی موټر دی، موټروان دی، بل یو دی وشپاز دی، دا ګرده ګرځولې.
پولزګان کې په دریو پیښو کې وطن ملکیان وژل شوي او د دې ولایت د کوچنیانو له یو محبس څخه 15 ماشومان تښتېدلي. د ننګرهار د ایسارک ولسوالۍ هاله خلو چې تر پوځي عملیات وروسته هلته ستیریږي. بیا ورزو کندهار ته په دې ولایت کې د اختر پر مهال ترافیکي پیښې ډېرې شوي وي. اسرائیل وایي په ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې د یهودانو لپاره څه باندې زر نوي کورونه جوړوي. اساسي او بشري حقونه او د ورکو اذنو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې اورېدلای شئ. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو د استاذ فریبا احمدی کاکړ کورنۍ وایي چې فریبا تښتول سوې نه ده، بلکې په یو رسمي سفر ترکیه ته تللې ده. خو د کندهار د ولایتي شورا رئیس ازادي رادیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې فریبا احمدی کاکړ له شپږو نورو کسانو سره یو ځای کابل ته پر لاره و چې په غزنی ولایت کې وتښتول سوه. تفصیل د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې اوري.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو د استاذ فریبا احمدی کاکړ خاوند ناجی محمد داود د ازادي رادیو سره په خبرو کې هغه راپورونه رات کړ چې غنی میرمنې په غزنی کې د نامعلوم وسلوالو لخوا تښتول سوې ده. د حاجی محمد داود په وینا فریبا احمدی کاکړ د شنبې په ورځ ترکیه ته په یو رسمي سفر تللې.
سره پر پاګان دي پر حرکت کړی دي ترکیه کې د تللې دي. خو رسمي سفر لري په رسمي سفر دي ترکیه ته. پارلمان د طریقه څخه د رئیس د کمیسیون په اعتبار کې دي چې دا راته پوښتنه وکړي هغه درته وایي هغه پخپل لاس په تیاره کې کښېنولي دي اسپولي چې زه په جریا کې
بل خوا د کندهار د ولایتي شورا رئیس جان خاکریزوال د ازادي راډیو سره په مرکه کې تایید کړي چې فریبا احمدي کاکړ د خپلو دوو لوڼو دوو زامنو موټر چلوونکي او اشپز سره یو ځای کابل ته پر لاره د غزنی ښار د شاهبازو په سیمه کې تښتول سوې ده. د ښاغلي خاکریزوال په وینا د دوی د معلوماتو پر اساس د تښتونی په دغه پیښه کې وسلوال غله لاس لري او دا کار ممکن د پیسو د ترلاسه کولو لپاره ترسره سوی وي.
بیا ولې د دوه زامنې دي دوه لوڼې دي موټرې دي موټروان دي بل یو د دې اشپز دي دا ګرځول دي.
تر دې مخکې د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان هم د فریبا احمدي کاکړ د تښتول کېدو پیښه رد کړې وه، خو په غزنی کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي و چې د تښتول سوي وکیلې د خوشي کېدو لپاره هلې ځلې روانې دي.
محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ راکوي. اوس به اجمل اندرا ته وایي چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
اکانومیک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د هندوستان د ګټو او رول په اړه یوه مقاله خپره کړې او په پیل کې وایي په جلال آباد ښار کې د تیرې اونۍ چاودنه د هندوستان پالیسي جوړونکو ته یو خبرداری دی چې په نړیوالو اړیکو کې مفت ډوډۍ نشته. رسپانه له دې سره یو ځای په لیبیا، عراق او پاکستان کې له زندانونو څخه د سلګونو جهادي وسلوالو د تیښتې او له پاکستان سره د امریکا د پوځي مرستې پر بیا پیلېدو د غور خبرونو ته په اشاره وایي هندوستان ته پکار دی چې په افغانستان کې د خپلو ګټو د دفاع لپاره چټک فکر وکړي. دا اکانومیک ټایمز ورسپانه زیاتوي دا مهال د هندوستان په مخ کې پراته انتخابونه ډیر ښه نه دي. ورسپانه نوې ډیلي ته د سپارښتنو په دود وایي لومړنی او ډیر ستونزمن ګام چې هر هغه چاته چې افغانستان ته ځي مهم دی هغه پر دې پوهېدل دي چې دوی به په دې هیواد کې لږ تر لږه د شلو کلونو لپاره پاتې کیږي. د ورسپانې په وینا په دویم ګام کې د دې درک مهم دی چې هر څوک متحدینو ته اړتیا لري. رسپانې په باور هندوستان یو مهال د طالبانو پر ضد ایران خپل متحد باله او وس روسیا او د امریکا متحده ایالات ځینې دې ته ورته هدف لري. رسپانه وایي دریم ګام چې په ماضي کې د هندوستان لپاره ناممکنه ثابت شوی دا دی چې په دې اړه روښانه لیدلوری وټاکي چې له دې هیوادونو څخه له کوم یو سره موقت ائتلاف جوړولی شي. ټلګراف رسپانه بیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره په دې هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې شوي پرمختګونو ته پر پیښو خطرونه یې ولیکنه کړي. ورسپانه د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانی استاسي نورسي اتمر یادونه کوي چې دا مهال د خصو لپاره دا من په یو کور کې اوسیږي. د ټلګراف په وینا نورسي اتمر یو اسوانه فعال او د دې هیواد د ولسي جرګې لومړنیو خزینه غړو څخه واو د خپل همکارانو سره نړۍ ته سفرونه کړي وو څو نړۍ ته سرګند کړي چې په افغانستان کې بدلون نه رامنځته کیږي. خو د ورسپانه په باور دا درې کال مخکې وو. اوس نورسي اتمر د خصو د امن په یو کور کې اوسیږي او د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني ده. ورسپانه نورسي اتمر د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې د بیرته شاتګ یو نه خګنی.
په ورزګان ولایت کې په دریو جلا جلا پیښو کې وطن ملکیان وژل سوي او څلور نور ټپیان دي. ولسمشر حمید کرزی پر ملکی خلکو دغه حمله غندلې دي. دغه راز له ورزګان څخه په یو بل راپور کې چارواکو تایید کړي چې د کوچنیانو له یو محبس څخه 15 تنه ماشومان تښتیدلي دي. جزئیات د محمد صادق رښتینی په راپور کې.
چارواکي وایي چې د یکشنبه په ورځ د چارچونو ولسوالۍ د سورا په سیمه کې د ملکی خلکو پر یو موټر سایکل د سړک د غاړې مان چاودنه سوي چې په نتیجه کې دوه کوچنیان او د هغوی پلار وژل سوي او مور یې ټپي ده. د روزګان د والي ویان عبدالله همت ازادي راډیو ته وویل چې دغه مان د وسلوالو طالبانو لخوا ځای پر ځای سوي وو.
یو کس په موټرسایکل سپور و او له ده سره په موټرسایکل باندې زنانه سرسره هم وه او درې ماشومان هم ورسره وو. دی د فاسینو ولسوالۍ له یو مني سیمې څخه د سراب سیمې ته روان وو چې د لارې په اوږدو کې په دشت کې ورباندې د مان چاودنه شوې ده. په ترک کښې خپله موټرسایکل چلوونکي هغوی ماشوم ته شهادت رسېدلې دي او سرسره چې هم ورته موټرسایکل کاروه هغه پاتې شوې ده.
چارواکي وایي دا په تیرو دوو ورځو کې پر ملکی خلکو درېمه چاودنه ده چې له امله یې اووه ملکیان ووژل سوه او څلور نور ټپیان سول. بلخوا ولسمشر حامد کرزي د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره پر ملکی خلکو دغه حملې غندلې دي. ولسمشر ویلي د اختر د خوشیو د لمانځلو په ورځو کې چې د مسلمانانو لپاره ځانګړی دیني ارزښت لري طالبانو د ماینونو د ایښودلو او دغه ډول عملونو په ترسره کولو سره یو ځل بیا دا ثابته کړه چې دوی د افغانستان د مسلمانو خلکو خوشي نسي لیدلی. دغه راز د روزګان څخه په یو بل راپور کې چارواکو تایید کړی چې په مرکز ترید کوټ کې د کوچنیانو د یو محبس څخه 15 ماشومان تښتیدلي دي. د والی ویان عبدالله همت آزادی رادیو ته وویل چې دغه ماشومانو د بیرته نیولو او د موضوع د څرنګوالي لپاره څېړنې روانې دي. بلخوا وسلوالو طالبانو ویلي چې دا یو تکتیکي حمله وه او شاوخوا 22 کوچنیان یې له محبس څخه ایستلي دي.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
څور زمخکي په کابل کې امنیتي چارواکو خبر ورکړ چې د ننګرهار حصارک او د لوګر ازر ولسوالي د سیمرخ په نامه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې نیولې دي. د دفاع وزارت ویل چې په حصارک او ازر کې اکثره جنگلي عربان، چچنیان او پنجابیان و. د حصارک ولسوالي د امنیتي وضعیت په اړه د معلوماتو لپاره د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شنواری را سره له جلال آباد نه د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. شنواری صاحب، اول خو دې سهار په خیر، څنګه د حصارک ولسوالي وضعیت تر دغه پوځي عملیاتو
ډېر زیات مننه چې د اوسني وضعیت په اړه تمه لازم ده چې هغه مخکنی چې دوی د حصارک پخواني ولسوال عبدالخالق معروف چې ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو، هماغه وخت دا د حصارک موضوع هم رابرسېره شوله چې هلته ناامني ډېره زیاته ده او د ولایت پام ورته نشته. وروسته چې امنیتي ځواکونه کړي شاوخوا شل 22 ورځې وشوې د امنیتي ځواکونو تګ نه چې څومره دورانې په کابل کې هم دوی کنفرانس ورکړل چې د سړک ولسوالۍ دا پرون د ننګرهار ولایت مقام هم پر استوري خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی چانیز عملیات پکې کړي دي او فوجي عملیات ترسره کړي دي چې ډېرې سیمې ګڼې ډېرې سیمې د وسوال څخه نیولې دي او ګڼ شمېر وسوال ته مجبور راوړلې ده. خو دې په خاطر باندې چې دغه موضوع روښانه شي د سیمې خلکو سره په تماس کې شوم، د سیمې خلک قومي مشرانو سره چې وغږېدم، د دوی په وینا باندې چې دوی د راتګ نه دې خوا په دغه ورځو کې دوی هیڅ ډول عملیات نه دي کړي، یوازې 13 ورځې په ناور تنګي کې رښتیا هم عملیات کړي دي چې په دغه عملیاتو کې 4 تنه عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله غوښتي ده چې 1 تن ورته وژل شوی او 3 تنه ټپیان دي. نورې سیمې په لکه څنګه چې پخوا وضعیت و هماغه ډول دی، دوی چې یوازینی پرمختګ چې شوی همدغه یوازې په ناور سیمه کې شوی دی.
په دغه عملیاتو کې یوازې افغان ځواکونه ونډه لري که بهرني پوځیان یې هم ملاتړ کوي؟
بله، دا ولایت مقام چې کومه خبر پاڼه لګېدې ده، دوی یوازې افغان ځواکونه ښودلي دي چې په دې کې د ملي امنیت لیاما او ملي اردو ملي پولیس یوازې ګډ افغان ګډ ځواکونه یاد کړي چې دوی
چارواکو ویلي وو چې تر دغو عملیاتو وروسته به په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه کوي. دغه کارونه پیل سوي دي که اوس هم ټکنی دي او د عملیاتو دغه ترسره کېدو ته منتظر دي؟
هو، یو مهمه خبره دا ده چې په حصارک ولسوالۍ کې د ننګرهار یوازینۍ ولسوالۍ هغه حصارک ولسوالۍ ده چې د امنیت قومندان د ملي امنیت کارکوونکو نه بغیر نور هیڅ یو دولتي مامور هلته په حصارک ولسوالۍ کې نشته. د سیمې خلکو ویل چې هلته چې دی د حقوقو څانګه نشته، قضا نشته، هیڅ یو مامور هلته تللی نه دی. نو چې دغه برخې ونه اوسي یا د تذکیرو مامور هلته نشته چې هغوی تذکیرې واخلي، نو چې مامورین ونه اوسي نو فکر نه کوم چې هغه د سیمې خلکو ته په څه ډول کار وکړي، ځکه چې مامورین ونه اوسي هلته څانګې فعاله نه وي. نو د سیمې خلک همدا غوښتنه لري چې دوی د زر تر زره د حصارک ولسوالۍ کې امن راولي تر څو دغه د بیا رغونې کارونه او نور کارونه چې خلک ورته اړتیا لري ترسره شي.
دغه ولسوالۍ ولې فعاله نه ده لکه تاسو مخکې ویل چې زیاتره ادارې اوس هم فعاله نه دي؟ وجه څه ده؟ علت څه دی؟
د نامې لوي نه د سیمې خلکو په وینا باندې چې هغه غږېدلي یا هغه پخوانی ولسوال چې هغه کوم حقایق د حصارک ولسوالۍ په اړه موږ سره شریک کړي وو، د نامنې له وجې نه څوک نشي کولی چې هلته لاړ شي. همدغه امنیتي مشکلات وو چې هغوی نه لیدلي.
د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ د وضعیت په اړه د ازادي راډیو خبریال معلومات راکول. د دفاع وزارت 4 ورځې مخکې خبر ورکړ چې حصارک او د لوګر ازر ولسوالۍ د سیمرخ په نامه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې نیولې دي. په دغو عملیاتو کې د 200 په شاوخوا کې د وسلوالو د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی و. په ننګرهار او لوګر کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وسلوال وژل کېږي، په کندهار کې بیا ټرافیکي پېښې خلک وژني. په دې ولایت کې د اختر په شپو ورځو کې دغه پېښې ډېرې سوي دي. روغتیایي چارواکي وایي یوازې په تیرو څلور ورځې کې څلور کسان مړ شوي او سل نور ټپیان دي. محمد صادق رښتینی په کندهار کې دی له نورو معلوماتو سره. رښتینی صاحب، دغه پیښه ولې ډیره شوې؟
سالی صاحب، ساسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. علتونه خو زیات دي. اول به دا ووایي چې په دغه څلورو مړو او سلو ټپیانو کې تر ډېره ماشومان او قوم راډوکان شامل دي. د کندهار د عامې روغتیا مرستیال احمدالله فیضي وایي چې په دغه سلو ټپیانو کې تقریبا د 45 ټپیانو حالت چې دی هغه نازک دي، او د نورو ډېرو ټپیانو حالت چې دی هغه ټپونه ډېر ژور دي چې ښایي په راتلونکي کې معیوب شي. دغه ترافیکي پیښې تر ډېره د موټرسایکلونو د ټکر په وجه رامنځته شوي دي. موږ چې په دې اړه د خلکو سره خبرې کړي دي، د پیښې د علت په اړه دوی وایي چې ترافیک پولیس اصلا خپل وظیفه نه ترسره کوي، او په دختر په شور ورځو کې رخصتي کړې وي په د ښار په چوکونو باندې چې لازمه ده ترافیک پولیس موجود وي، هغوی موجود نه وي. خو د کندهار د ترافیکو مدیر بیا د پیښې علت برعکس خلک ملامتوي. دوی وایي چې د اختر په ورځو کې د کندهار په ټولو سیمو کې ترافیک موجود و، اما خلک یا اکثره والدین خپلو کمومره اولادونو ته موټر او موټر سایکلونه ورکوي چې هغوی بیا خپلو د نور ژوند په دغه ډول پیښې کې اخلي.
یو خو ترافیکي پیښې ډېرې دي، بل دا چې بې نظمي ده، بل خلک د ترانسپورتي شرکتونو له خپل سرویس څخه هم شکایت کوي. د ځینو شرکتونو د تړل کېدو غوښتنه هم په وار وار وسوه. په دې برخه کې ولې اقدامات پاتې شوه یا ولې اقدامات نه دي شوي؟
دغه ډول پیښې چې تاسو یادونه کوي دا تر ډېره پر لوی لارې رامنځته کیږي. پاره کې یو علت د لارو خرابوالی هم دی، او د بهرنیو ځواکونو تګ راتګ هم دی. خو په وروستیو ورځو څلورو ورځو کې چې په کندهار کې کومې ترافیکي پیښې رامنځته شوي دا تر ډېره په ښار کې دي، او دا د موټرسایکلونو پیښې دي، او دا ډېرې کوچنۍ پیښې دي. معمولا پر لوی لارو باندې هغه ډول پیښې چې ترانسپورتي شرکتونه بې غوري کوي، او دغه راز امنیتي کمپنۍ چې د ډېر سرعت څخه کار اخلي، او اکثره وخت دغه ډول لوی پیښې رامنځته کوي.
د ازادي راډیو خبریال و چې په کندهار کې د ترافیکي پیښو د زیاتېدو په اړه معلومات راکول. په تیرو څلور ورځو کې په دغو پیښو کې څلور کسان مړه شوي او سل نور ټپیان دي.
تاسو له پیغامونو نه
زه د لوګر ولایت د حاضر ولسوالۍ نه تنخوا پاکر خبرې کوم. د لوګر ولایت د حاضر ولسوالۍ کې ډېره نامنی ده. د وزارت د پانه د ما دا خواهش کېږي چې دای روشي د هوایي ځواک سره په حضره کې عملیات ترسره کړي. طالبان چې څوک دومره زیات طالبان راغلي چې هیڅوک نشي کولی خپلو کورونو ته لاړ شي.
افغانمن لغزنی پیغام کرتوم. زما دا پیغام دی چې واحد مجدہ مرکه وکړه د ازادي راډیو سره. ملي طالبان او مقاله خپره کړې دی چې د افغانستان په زیاتره خاوره باندې کنټرول لرو. طالبان د افغانستان په ولې خاوره باندې کنټرول نه لري. طالبان صرف د افغانستان د ملکي خلکو نه کار اخلي، او د ملکي خلکو په کورو کې سنگرونه نیسي، او د ملکي خلکو کورونه په حکومتي ځواکو باندې ډز کوي، او د افغانستان ملت چې د هغه د دې جنګ نه ځورېږي، او دا د دې جنګ نه هغه په ضرر رسېږي، او هر ورځ د افغانستان خلک د غم په ټغر سره کېږي او هغه غمجنېږي. دوی راځي د ملکي خلکو په مابین کې ځانونه الوزوي، او په جماعتو کې ځانونه الوزوي. دوی بالکل په دې خاوره باندې کنټرول نه لري، او ملکي خلک خو نه د طالبانو ملګري دي او د حکومت ملګري دي. هغه ته خو چا موقف لاس نه ورکړي، او هغه د طالبانو له دېنه ظالمانه کړنو نه ظالمانه او د رخشا عملونه ډېر پتنګ شوي دي، ډېر پتنګ شوي دي. نور افغانان طالبان نه غواړي. طالبان د افغانانو د پښتنو نمایندګي نه شي کولای. د پښتانه سي دي پرمختګ غواړي، آبادي غواړي، سړک غواړي، اقتصاد غواړي، هغه پاخه روډونه غواړي، کلینیکونه غواړي، مکتبونه غواړي، تعلیم یافته زمن غواړي، تعلیم یافته بچیان غواړي. هغه نور د خپل ځان د ژوندۍ پرمن کې دربدري وزن یو صفه نه فقط اړینه غواړي. دا یو خارجي جنگ دی چې په افغانانو باندې تپل شوی دی.
سشکل په کندز کې د انګورو حاصلات زیات سیوی. د دې ولایت باغلرونکو او بازګران له دولت څخه غواړي چې زراعتي محصولات ته بهرنی مارکیټ پیدا کړي. تفصیل د اجمل اریان په رپورت کې.
د کندز د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی.
د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د پسرلي په موسم کې ښه هوا او همدارنګه په خپل وخت کې د نباتي آفتونو مخنیوی د دې سبب شوی چې سږکال د انګورو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله په زړه پورې وي. د کندز د کرنې ریاست مرستیال عبدالبصیر فقیري ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې برسیره پر دې د کرنې وزارت نوي باغونه هم په پرمختللي سیستم کې نیولي چې د په وینا د حاصلاتو د زیاتوالو عمده لاملونه یې هم همدغه هڅې دي.
د انګورو د باغو د انکشاف او پراختیا لپاره دلته ارتباط کارونه کړي دي چې نوي باغونه تقریبا په حدود 15 هکتاره سابقه باغونه په نوي سیستم باندې اصلاح شوي دي او 110 هکتاره نوي باغونه هم سږکال په ولایت کندوز کې نوي د ریاست زراعت او همکارو مؤسساتو په همکاري باندې په مرکز او ولسوالۍ د کندوز کې ایجاد شوي او جوړ شوي دي. چې د انګور د کندوز ډېر ښه شهرت لري او د ولایت انګور علاوه چې د خپل ولایت کې مصرفېږي نور ولایتو ته هم د خرڅلاو لپاره د موږ باغداران وړي.
فقیري وړاندې وایي چې د دې ولایت زیات انګور په خپل ولایت کې پرولل کېږي خو کله کله یې سوداګر بهر ته هم وړي. نوموړی وایي چې که څه هم اوس څو سړې خونې شته چې په ابتدایي ډول تازه مېوې پکې وساتل شي خو په راتلونکي کې په پام کې ده تر څو د 5000 ټنو په ظرفیت یوه بله سړه خونه هم په دې ولایت کې د کرنې وزارت له لوري جوړه شي.
د 10 هکتار انګور باغونه په ولایت کندوز کې فرضاً په مرکز ولسوالۍ کې ساده چې در باغ نه د 150 مننه زیات حاصل لاسته راځي او په خلک باغدارانی دلته بعد سړو خونه په ابتدایي شکل باندې فرزانه وزارت زراعت او همکار و مؤسسات هم جوړ کړي دي او خپل سکتور خصوصي هم جوړ کړی او په آینده کې هم وزارت زراعت پروګرام لري چې سردخانه په ظرفیت تقریبا 5000 تنه ده په ولایت کندوز کې جوړ کړي.
د کندوز په زیاتو سیمو کې انګور کرل کېږي خو د انګورو تر ټولو نامتو ځای بیا د دې ولایت د چلمازار سیمه ده. د انګورو په باغ کې د پاخه عمر خاوند شیر احمد وای چې 2 جریبه ځمکې کې د انګورو تاکونه کینولې خو تیر کال کم حاصل ترلاسه کړ. ولې سکه لبیا د انګورو حاصلات خدي؟
ما 2 جریبه کې 200 تک یره چې آفت او مرز نو سه خدا پاکي شپاګو او 800 منه پرې کیاسي دا نش دواګانی زراعت موږ ته په وخت موقع راکی سکه ان شاء الله دا موسم کال خول زرا باران کال دونه نو د دغه لپاره د ګرمي ور باندې د ګرمي کې تاک شاله.
په کندز کې د انګورو د حاصلات درڅنګ سکه د خټه کوی اصلات هم چې تیر کال دی او ډول آفات له عمله زیان لیدلی و ښه شوي. په همدې حال کې بیا ډېری بزګران او باغلورن کې د دې هیله مندي لري تر څو دولت د دوی ټولو کرنیزو حاصلاتو ته کورنۍ او بهرنی مارکیټ هم پیدا کړي چې په هغه صورت کې به هم د بزګرانو او هم د دولت له اقتصاد سره ښه مرسته وي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
اسرائیل وایي چې په ختیځ بیت المقدس او لویدیځ غاړه کې به د یهودانو لپاره څه باندې 1000 نوي کورونه جوړ کړي. اسرائیل د کور جوړولو وزیر پرون ویل چې په دغو سیمو کې د لږ تر لږه 1100 اپارتمانونو د جوړولو پلان تایید شوی دی. نور جزئیات له فرشته جلال زیس خبري.
د اسرائیل د خانسازی وزارت وایي چې د پلان لمخې به 1000 يهودي مشتایونه په ختیځ بیت المقدس او 400 د لویدیځ غاړې په سیمو کې جوړ شي. د اسرائیل د حکومت تر دې اعلان یوازې 3 ورځې وروسته به اسرائیلي او فلسطیني استازي په بیت المقدس کې سره ګوري او په خپل منځ کې د رواني اوږدې لانجې پر حل به خبرې کوي. دا به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د بیا پیل شویو مخامخ مذاکرو دوهم دور وي. د دواړو ترمنځ مخامخ خبرې تر 3 کلن ځنډ وروسته 13 میاشت په واشنګټن کې د امریکا په منځګړیتوب بیا پیل شوې. فلسطینیانو له ډېرې مودې راهیسې ټینګار کاوه چې د یهودي مېشځایونو د جوړولو له بشپړ بندېدو پرته خبرې امکان نه لري. دغه مذاکرې په 2010 میلادي کال کې د اسرائیل د حکومت لخوا د یهودانو لپاره د مېشځایونو د جوړولو په خاطر ناکامې شوې. فلسطینی لوري د امریکا په منځګړیتوب تر هغه وروسته چې اسرائیلو د 100 فلسطینی زندانیانو د خوشي کولو ژمنه وکړه په مذاکرو کې د ګډون لپاره تیاری څرګنده کړه. په 1988 میلادي کال کې د منځني ختیځ د جګړې وروسته اسرائیلو په هغو سیمو کې چې فلسطینیان یې د ځان ګڼي د یهودانو لپاره زیات کورونه جوړ کړی دي. په فلسطیني سیمو کې د یهودانو ودانۍ د غربي نړۍ زیات هیوادونه غیر قانوني ګڼي. په مذاکرو کې د فلسطیني لوري مشر صاحب عریقات پرون وویل چې د نویو ودانیو لپاره د اسرائیل پلان به د سولې مذاکرو ته ضرر ورسوي، خو عریقات ټینګار وکړ چې فلسطیني لوری به د سولې لپاره هرې هڅې ته د بریالیتوب چانس ورکړي. اسرائیل ژمنه کړې چې د مذاکرو په جریان کې به 104 فلسطینیان چې د دوی په زندانونو کې بندیان دي خوشي کوي. د دې زندانیانو لومړۍ ډله به د راتلونکي سه‌شنبه په ورځ خوشي شي. دا امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ورستیو کې سیمې ته څو سفرونه وکړل ترڅو د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جوړ جاړي لپاره په ټپه درېدلې مذاکرې له سره پیل سي. په بیت المقدس کې د دواړو لورو ترمنځ د مخامخ خبرو په دویم دور کې به چې ډېر ژر پیلېدونکی دی د سیمې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو استازی هم ګډون وکړي.
Azadi Radio Taqwa Kunisai Fight against Al-Qaeda
and our efforts in Afghanistan. Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is surging up for some support. And we are not
Afghanistan, Simi, and the Narela Halato Khabar Kare.
د سهارت نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له حمیدی عثمان هارون څخه وري. قدرمن اوریدونکو، داسې معلومیږي چې له کابل سره تخنیکی ستونزې لرو، د مهمو خبرونو سرخطونه نسو وړاندې کولی. د دې خبرونې په پاتې شیبو کې دوه پروګرامونه درته لرو: اساسي او بشري حقونه او د ورکو ازنو د لټې پروګرام. د دې ترڅنګ ستاسو ځینې لیکلي لنډ پیغامونه یا اس ایم اسونه هم درته لولو.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. هیله لرم چې روغ او سوکاله اوسئ. د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، د تیرو نه په خبرونه کې په انتخاباتو کې د انتخابولو او انتخابیدلو په اړه بحث وکړ. د دې نه په خبرونه کې د ازادۍ حق په اړه بحث لرو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر د تعلیماتو برخې مرستیال ښاغلی خالد ایثار را سره میلمه دی. ایثار صاحب، ستړي مشي.
د لوی خدای په نامه زه هم تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
مننه. دا لومړی پوښتنه به توګه کراته وای چې ازادي څه ته وایي.
د ازادي په اړه تعریفونه ډېر دي او د علما په منځ داسې توافق نشته، یعنی جامع او معنی تعریف د ازادي تر اوسه وشتون نه لري. لیکن یو حقوقي تعریف دی چې اکثر علما دغه تعریف وړاندې کوي. ازادي عبارت دی له هغه حق څخه چې سړی کولی شي د هغه په واسطه خپل وړتیاوې او استعدادونه په کار واچوي، مشروط په دې چې د نورو ازادي ته زیان ونه رسیږي. نو په دغه تعریف کې ځیر شو، نو دلته شوی دی چې یوازینی هغه قید او شرط چې ازادي محدود کولی شي هغه د نورو ازادي ګڼي دي. په دې توګه په دغه تعریف کې درې شرطونه دي چې هغه باید سړی پام کې ونیسي. لومړی شرط دا دی چې حکومت پرته له قانوني احکامو نسی کولی چې د اتباعو ازادي سلب او یا محدود کړي.
بله،
دا لومړی شرط. او دویم شرط دا دی چې حکومت مکلف دی چې د ازادي حق د پلي کېدو لپاره زمینه سازي وکړي.
بله،
دویم شرط. او دریم شرط دا دی چې دغه ازادي صرف د عامه نظم او امنیت، عمومي اخلاق او د نورو ازادي په پام کې نیولو سره قید مني. یعنی د قانون پرته ازادي قید نه مني او حکومتونه مکلف دي چې دغه ازادي د اتباعو لپاره خوندي وساتي او پلي زمینه ورته مساعد.
مننه. د ازادي حقوقي سرچینې کومې دي؟
دلته موږ دغه سرچینې کولای شو چې د نړیوالو سندونو او داخلي سندونو وویشو. د افغانستان د اساسي قانون پر سلیروشتمه ماده پر بنسټ وایي چې ازادي د انسان طبیعي حق دی. دا حق د نورو له ازادي او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له لارې تنظیمیږي حدود نه لري. د انسان ازادي او کرامت له تیری خوندې دي. نو دلته د افغانستان د اساسي قانون د سلیروشتمه ماده کاملا صراحت لري چې ازادي د اتباعو حق دی او بلی. دولت مکلف دی چې دغه ازادي خوندې وساتي. دا لومړنۍ ماده ده د افغانستان د اساسي قانون. بل ماده چې مهم دی چې یو د هغه د ازادي مزداق دی، هغه د څلور دیرشمه ماده کې راغلی دی. هلته ویل شوی چې د بیان ازادي له تیرې څخه خوندي ده.
بله.
نو دلته ویل شوی چې ازادي بشپړ د اتباعو حق دی او حکومتونه مکلف دي چې دغه د ازادي د پلي کېدو لپاره زمینه سازي وکړي.
بله. مننه. درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه دوام لري. اوس یې ولنډه وقفه لرو.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی تاسو تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریه
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا
د ازادۍ د تضمین بنسټونه څه دي؟
بله، زما فهمت د ازادۍ د تضمین بنسټونه دوه اصل دي چې هغه باید رعایت شي. هغه دا دي چې اول دولت مکلف دي چې دغه ازادۍ په اساسي قانون کې راولي او د دغه ازادۍ خوندیتوب د ازادۍ خوندیتوب وساتي.
بله،
نو په دې توګه لومړی شرط د ازادۍ د پلي کول لپاره دا دي چې دولت ځان د ازادۍ د تضمینولو لپاره مکلف وګڼي.
بله،
لومړی زمینه ده. دویم زمینه ده چې اتباع یا خلک دغه ازادۍ ته د ارزښت پیس وګوري، یعنی ازادۍ ته باور ولري.
بله،
او دغه باور پیس چې خلک خپل ازادۍ د حکومتونو څخه وغواړي. دغه باور نه نو حکومتونو موږ پیس چې اسکله ازادۍ نه ورکي، خلک باید خپل ازادۍ د حکومت څخه وغواړي.
بله،
نو دغه ډیر مهم دی. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم ازادۍ ته پام کړی او ازادۍ خوندي ساتلې. د په دریمه ماده کې د بشر د حقوقو د نړیواله اعلامیه په دریمه ماده کې ویلي چې هر سړی د ژوند، ازادۍ او شخصي امنیت حق لري. د سیاسي او مدني نړیوال کمیسیون نهمه ماده وایي چې هر سړی د ژوند، ازادۍ او شخصي امنیت حق لري. هیڅوک د قانون له حکمونو پرته توقیف کیدای او نیول کیدای نشي. نو دغه د نړیوال سندونه چې د ازادۍ پرمند بسونه درلودي.
مننه. د ورسته پښتنې په توګه راته وایي چې د افغانستان په اساسي قانون او د بشري حقوقو په نړیوالو سندونو کې د ازادۍ مستحقونه کوم دي؟
بله، د ازادۍ مستحقونه موږ کولای شو په لاندې ډول بیان کړو. د مذهب او فکر ازادي په دې معنی چې سړی کولای شي خپل فکر آزادانه توګه د میډیا څخه چې هغه تصویري او که چاپي کولای شي چې بېله سانسور پرته له سانسور خپل هغه نظر او فکر بیان کړي. د بیان ازادي هم دې توګه یو حق دی چې وګړي کولای شي خپل نظر په هر شرایط کې په هم که په هر سیاستي خپل هغه فکر هغه نظر او عقیده چې لري آزادانه توګه او بېله کوم محدودیت څخه بیان کړي.
بله،
د مطبوعات ازادي یو د حق حقونو څخه دی چې په نننۍ عصر کې هغه یو حق دی چې د وګړو لپاره تضمین شوی دی. د مطبوعات ازادي،
بله،
نو مطبوعات موږ پیژو چې د ټولنې ژبه ده. نو که مطبوعات نه په پدې معنی شي ټولنه هم خپل هغه ورتیاوي او پیاوړتیا نسی کولای چې وده ورکړي. د انجمنونو او اتحادی ازادي دا هم یو حق دی. هغه کسی از صلاحیت لري او ورته لري کولای شي چې خپل اهداف او مقاصد د انجمنونو او اتحادی په قالب کې ورسې.
بله،
د سیاسي ګوندونو ازادي دلته ډېر مهم دی او یو د دیش زنګټیا د افغانستان د اساسي قانون دغه دی چې خلکو د لپاره او افدا د لپاره د سیاسي ګوندونو ازادي دلته تضمین شوی.
بله،
او موږ پیژو چې د افغانستان د اساسي قانون د دیموکراسي په بنسټ ولاړ دی. نو دغه سیاسي ګوندونو ازادي موږ پیژو چې یو د هغه مهمو دیموکراتیک نظامونو عنصر دی او د افغانستان په نظام کې د ازادي ساتل شوی او تضمین شوی. نو بل د لاریون ازادي په دې معنی چې خلک کولی شي خپل هغه غوښتنې د مسالمت امیز لاریون په خالق حکومت ته ورسوي. نو د تک راتک ازادي دا هم یو ازادي، یعنی یو وګړي کولی شي د افغانستان بهر لاړ شي او په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې سفر وکړي. نو د خصوصي ژوند ازادي دا هم یو حق دی چې د افغانستان د اساسي قانون پر اساس او شوی اقونو د نړیوال سندونو دغه هم د خصوصي ژوند ازادي هم خوندي دی او تضمین شوی.
نو بل ډیره مننه ښاغلی خالد ایثار چې زموږ بلنه مو منله او په خپلونه کې مو ګډون وکړ.
اساسنه
کوم ودان درنو اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ د سهار لخوا او د سه شنبه په ورځ د غرمې وروسته د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او اف ام 3.15 اوریدلای شي. زموږ د دېونه خبرونه په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بیا مو په لوی او بخونکو لاس پاره
بختولاله ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي په خوګیانو ولسوالۍ کې ډیر نام نیده. نور احمد لالوګره په دې ولایت کې غټه ستونزه ده چې کوم پوهنتون نه لرو بل دا چې امنیتي وضعیت خراب دی. محمود روشن له غزنی د طالبان لپاره باید دفتر په افغانستان کې دننه پرانستل سي نه په قطر سعودي عربستان یا هم ترکیه کې. امین زلی کلی د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې طالبان له معرف سره زیات خیانت کوي. خلک له بیرې د طالبانو په اړه دغه حقایق په راډیو کې نسي ویلی. عین الله سلیمان خیل له کابله د سروبي ولسوالۍ په وزبین سیمه کې غټه ستونزه ده چې په ښوونځیو کې مسلکي ښوونکي نه لرو. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا د څمکني پالي لیسه کې ښوونکی یم. زموږ معاشونه 6300 افغانۍ دي. دغه پیسې زموږ لپاره کفایت نه کوي. د پوهنې له وزیر څخه غواړو چې زموږ معاشونه لوړ کړي. عبدالستار همت له هلمند موږ په مرجې ولسوالۍ کې ژوند کوو. دا مرکز ته نږدې پرته ولسوالۍ ده خو دلته د پوهنې لپاره ډیر کار نه دی سوی.
بهیر کبه پیادیم
زه چی قدم په قدم گدم تا یادوما
د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو سلامونه می اومنئ په دې هله چې تر دې د مرو جوړ خوخاو بریلی وسې د بیا هم د تاسو ورکشه وی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکشه وی عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه ازادي رادیو تر رسیدلې چې په دغه ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورکشه وی عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې داسې یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې یو ګران ورور مونږ ته ټلیفون کړی دی او ویل دي چې د بګرام په زندان کې بندي دی. محترم دوستانو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تاسو اس ام اس راولېږي تاسو کولای شي چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 903 شمېره لارې نه مونږ ته اس ام اس راولېږي او خپل ورکشوي عزیز ولټوي. محترم دوستانو کله چې د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي لطفا په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دا غو چانو واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې به د ټلیفون شمیره لیا دمو باسي. دا ځکه کله چې د تاسو ورکښوې عزیز پیدا شي څو بیا اورونکو وکړئ چې تاسو ټلیفون وکړي. نو ډېر به منځندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو کېدای شي چې کوم ورکښوې عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یا ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته وګیاست. کدنن ورځ دغه پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورت تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه تلاشي او دغه پروگرام نه سره ووري. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو راځي چې د پروگرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغام تاسو ته خبر کړو کوم چې یو ګران ورور په نامه د رفیق مونږ ته را لېږلې ده او ویلې چې دای په کارتیناو کې ورک شوې ده او خپل کورنۍ ته وایي چې اوس په بګرام کې باندې ده. دغه محترم ورور د ټلیفون شمیره نه ده ویلي خو له کومه ټلیفونه چې د مونږ ته زنګ وهلای دی د کمپیوټر په صفه د ټلیفون شمیره پاتې ده. اول به پیغام واورو پس لغه نه به زه تاسو ته د ټلیفون شمیره هم وایم.
بله زه را ته خبرې کوم. زه کارتیناو کې بیداره کښه وایم، اوس ورځه په بګرام کې یم
گران اوردون کو کتا سی در افیق پا اکلا سی معلومات واری نو پدیش میره ورطا تیلیفون وکری 0-9-4-2-2-3-2-8-3 در تیلیفون شمیره بیا واری بیا ویم 0-9-4-2-2-3-2-8-3 در ورکوشو عزیزان و دوستان و پروگرام در یک شنبه ورزی پا چلورو بجو که تکراره در دو شنبه در سهار پا اتو بجو که واوری تاسل آزادی رادیو سخه در ورکوشو عزیزان و دوستان و پروگرام تا غواگی است محترم دوستان و اوز قلم و قاغذ تیار کری د تلیفون شمیرې ولیکئ ځکه چې وار ورسید د تاسو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ پیغامونو ته به غوږ شو.
هلو السلام علیکم، ماما دی عطاالله نومېږي، د نهه لس کاله کېږي د هلمند د ولایت سنګین ولسوالۍ د سرنکلا د کلي دی، دا لس کاله کېږي چې ورک شوی دی. که د ده په اړه څوک معلومات لري ماته دې په دغه شماره باندې ځان ووایي. شماره یو ځل بیا وړاندې کوم 0-9-1-0-5-5-2-2.
هلو السلام علیکم، سورجان روزی دی هلمند ولایت ناوید ولسوالی څخه خبر ما یو خوریه دی اسماعیل نومېږي، د ملک اکا دی دی ساته کال کې چې پر سمرته وې سلې دی ار چا ته کې پاتې په دغه نمبر دی مټ سرنګ وې 0-0-2-8-3-0-8. زل بیا تکرار وم 0-0-2-8-3-0-8. السلام علیکم،
محمد سید دی لخوت ولایت. ما یو دوست چې حزیز نومېږي، د نن څخه 3 کاله وړاندې پاکستان فرم څخه ورک شوی دی، او که دا اعلان باید په خپله اوري او یا د دوستان او څه چې دی پېژنو هغه اعلان اوري، نو د تلیفون پر تاسې را دی زما سره اړیکه ټینګ کړي
0-0-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
زیو نمبر ندارک شو یو نفر لرم په نامه د شیخ ګل شاید څو عمر کېږي ندارک دی او دلته ټول دوستان او قریبان ورته په سودا دي د ټلیفون شماره ده که هر چا هر ورته معلومات وي په دغه نمبر دې موږ ته خبر راکړي 0 اتیا 4 2 0 9 اتیا ټلیفون شماره دلته بیاوم 0 اتیا 4 2 0 9 اتیا
تاسی د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل آزادی رادیو څخه اورئ. خیر
السلام علیکم جان محمد انور الله تعالی او سر پټه ماشین زوی محمد زی رتی چې څنګه نیږي د پېټشمنه چې په وسوونه 1250 1250 السلام علیکم وختای پامه
السلام علیکم، زه خیبر د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ څخه خبرې کوم تاسو سره. زما یو ترور دی، د بلال، د عبدالمحمد زوی، یو کال او درې میاشتې کېږي چې ورک شوی دی. کار چا ته یې په اړه معلومات وي نو په دې نمبر دی راته د ستماس ونیسي. 0 شپږ اتیا شپږ اتیا څلور سوه دوه پنځوس.
علاقہ دار چاد دا معلومات را کی درے زر دال دے نام ور کو ما د ٹیلی فون شمیرا م د سپر و ات درے چلور یو ات ات درے
زما یو علاقہ دے سید محمد مگری دے پراموز دے دشن کال کی چورک دے کار دے پتہ شمیرا دے مستزنگ ہوئی سپر و سپر ات یو سلو څلور شپته یو سل څوارلس دوه سوه څوارلس.
السلام علیکم، زما رحمت الله خون د هلمند ولایت د مرګي د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو خوریی دی چې نوم یې احمد الله په نامه دی، د کندهار د ولایت د میشت ولسوالۍ دی، د محمد علي زوی دی، د محمد حسن ورور دی. تقریبا دا څلور پنځه کاله کېږي چې دی ورک دی. کچیری دې زما دا غوړی به څوک دې په حق له خبر معلومات لري ماته دې په دغه نمبر زنګ راوي 0 و 0 3 8 3 9 5 8. یو ځل بیا تکراروم 0 و 0 3 8 9 3 5 5 و. که څوک د په دغه حادثه په حق له معلومات لري دې زما خبره ماته دې په دغه نمبر زنګ راوي. بل ماته و زنګ راوولې ولدې په ایران کې بندي دي، څلو لکه کالدارې پر باندې دي، که څه خبر فلاس کې دي. نو دا سره و ځان نه برابرې کې چیرې دي بندي وي او څوک دا زما زغ اوري په سي 400 پر باندې زه ور کوم ما چې مثلا معلومات راکې دي خبر را سره وي کې دا غلط کدی بندي وي رښتیا او کما چې لا خلک زيري دا نه کړن جن کې ما چې و څلو لک روپی راکې زیاده ترې نه کوم مال سامان اوس ما په سي ورته برابرې کړې زما سره څه دا سړی را سره کړی دا وځه په کابل کې ما دا وځه په ایران کې او په ایران کې بندي دي کې چیرې دې بندي وي نو په دا نمبر ماته زنګ راو یا او دوه لک افغانۍ جایزه هم لري. السلام علیکم.
من د ولایت بغران د ولسوالۍ د تنګیر کلی یو نه دا کاځوی دی ورکړی ازل سما دا کاځوی دی سلامه نجبدین د کهر ورور معلومات لري وفتای دا پر دی مستا خبر راکی په تلیفون شماره دا 0 2 0 2 5 5 1 5 5 0.
السلام علیکم، زه زرنجان د هلمند ولایت تواشیر دولس شمه یو اکادری په نامه د محمد کاکا دی. تقریبا دا یو نیمه میاشت کیږي چې د کور څخه نه ترک شوی دی. موږ ته هیڅ معلومات نه کیږي، په اعصابو په تکلیف اخته دی. که هر ورور ته معلومات وي نو په دغه نمبر دی زموږ سره تماس ونیسي. 0 2 0 3 1 1 4 1 2. ډیر مهرباني به مو وي. السلام.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
زه د پروان ولایت کوچاتی ولسوالۍ د قلاخیر د کلي څخه ستاسو سره په تماس یم. ما بابا مې چې مې حسن نوم لري دا د یو کال را په دې خونه درک شوی دی. چا ته د ده په اړه باندې څه معلومات یا چا ته معلوم وي په کوم ځای کې نو ماته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. 0 2 0 4 5 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
سلام علیکم جو صداقت بلنگہار ولایت تو گشتی ولسوالی چخا زما یو کاتا کی دیگر نیمی کی دستار نیمی نیمی محمد یو کال کی بھی چورک شوئے دے کاتا تا زدف و بہر لپا معلومات ہی مہربانی دی دی دخل سمانی نمخ دی پر اغس میرو منگستا معلومات رائے کی سپر واویا چلو پاندوس اتا پاندوس ناس و اشل بلا شمارا دا سپر اویا دوا تیا شپگنوی اتسوا چلور سپر اویا دوا تیا شپگنوی اتسوا چلور بلال ولدی نور محمد کداخید و دومون جنسی تا خرپنده دکتنی سیدین که ده تو کالا کنی چورب ده و سلام
الو زدا یلمند والا یا تا اشیر د ولسوالی د ذاتی کار کوم چې د پنځه مینه سلامونه مونږ یو ورور ورته خان میږي دا وکاله کې چې نه درا کړی دا د اسنامه دوی مرحوم د دقت نظر کار مخې دی نو دا وکاله کې چې نه درا کړی نه مشته د مړي نه د ژوند نه درا کړی چار انډواله ر دوه سمن ما سمور چې په دغه لمر څنګه وي سفر و سفر سلو یو سفر سلور درې و یو دیش میارا تکرارا وما سیپر و سیپر سلور یو سیپر سلور دری و یو ارچا تیار دو سی ملماتا مستدی پتا اشمارو جانگوی ورور جان اخفل یو لاک روپی بی تر لاتکی و سلام مسجد ولسوالی دکیم نسیم سخن سخنی سرف ما یه واسه دید خان تنامه دید از رفت
اسلامی
السلام علیکم سدولان دی ننگرهار سر خود رسوالی کاوکیل دی کرینا دیما یو ماما دا چی رسوالی نمی دا خیالی جا کچا تم پا دی حق لمعلوماتی ما دلی پا دور تیلیفون شویرا زنگوی سفر و سو اشپاد آتیا دو سو دو پندوز دو سو دو دست سیرا زیادا منو نخلی پاما
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 300 22 14 40 15 د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان مرټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري.